درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوچ پکې خبری مطالبه او ریپورتونه لرو. زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غکړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. دا بم باورې چې د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. وخت نور ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د ختمیدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزو هڅو دریغ نه کوي. په هغه کې د جرمونو نړیوال محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوال کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ادعاو پلټنی وکړي او د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانیوي د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزه هڅو دریغ نه کوي. وروسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس پوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره هر اړخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو
خلیلزاد دا هم ویلي دي چې د امریکا په ګډون ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه لرې سي. د خلیلزاد په خبره په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کړي او باید سمدستي کم سي. نو موري تیر شپه په څو پر له پسې ټویټونه کې ویل چې تیر شپه د ملا عبدالغني برادر او د هغه له ټیم سره کتلې او د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه سپینې خبرې ورسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړی، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې ته پښو لاندې کړې دي. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري، نو ځکه هغه زیاته کړه د خ یو څه ستونزمنه ده چې طالبان دې دا کار وکړای سي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې د لاسلیک په ورځ د افغانستان له دولت سره د یوې اعلامیې د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې د استماعي غونډې ته ویلي چې یاد موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې د دوهې تر موافقې وروسته امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې د طالبانو پر اهدافو هوایي برید وکړ. دا برید وروسته لاغه سوي چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حمله وکړي. په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ادعاو پلټنی وکړي. د دې محکمې د استیناف څنګه قاضي پیوټر هوفمنسکي نن د مارچ 15 دا خبره کړې ده. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنی په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا سوي و چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره سوي دي. محکمه هغه وخت د دې غوښتنې په ردولو سره ویلي و چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقونو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی و چې د محکمې دا ډول پریکړې د قوانینو سرغړونکو ته یو خطرناک پیغام لېږلی سي، داسې چې هغوی کولای سي یوازې د همکارۍ په نه کولو ځانونه د قانون له رعایته پورته وګڼي. واشنگټن هم هغه مهال سخت خبرګون شو دلی و ویلي و چې که دا پلاتنه پیل سي نو د جرمونو نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته چې د یادو پلاتونو لپاره کار کوي ویزا ور نه کړي. د هاګ محکمې د نوي حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو غبرګون نه دی خبر شوی. د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریې په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رجب طیب اردوغان ویلي چې غواړي په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین وهڅوي چې د سوریې په ایدلیب ولایت کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړي. په همدې حال کې رویټرز خبري اژانس په سیمه کې د روسیې الوتکو او کښتیو تحرکاتو ته په اشاره لیکلي چې مسکو هڅه کړې تر خبرو د مخه په سوریې کې خپل حضور پیاوړی کړي. په روسي اونیو کې د سوریه په ایتلی ولایت کې شخړې داسې مهال ډېرې سوي چې ترکیه د سوریه د روسي پلوه ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. روسیا او ترکیه په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړ دي، خو تر اوسه یې د یو بل پر وړاندې مخامخ جګړه نه ده کړې. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي د کورونا وایروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړي پرمختګ هیلې له منځه وړې دي. کریستالینا جورجوا وویل چې دا ستونزه به شایي اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کال هم راکمې کړي. دا څرګندونې داسې مال شوي چې بوسنیا هرزګوینیا نن په لومړي ځل په دې هېواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت کړې. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راديو نو اوريدل دا نور خبرنا زموږ په پاڼه ازادي راديو ډاٹ کام کې کتلای شي. بلاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. دا د افغانانو لپاره مهم فرصت وله. په دې اړه په ریپورت سربیره د سیاسي څېړونکي داوود مایار سره غږېدلی چې هغه وایي دا یوازې د افغانانو نه بلکې د امریکا لپاره هم یو فرصت دی.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي د هېواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده.
همدارنګه به خغلی معیار سره په مرکی سربیره دا واوري چې امریکی جګپوړي فوزي چارواکي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوي موافقه رعایت کړې ده. دا چې څنګه پاړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د سولې د ولسي حرکت غړي وایي د دې حرکت یو غړی چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی و تر شکنجې څو میاشتې وروسته ومړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وخت و. ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. کور کلی اونیس پروګرام هم په دې ساعت کې خبریږي. ازادي راډیو ته وکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخلي او له لاسه یې ورنه کړي. نوموړي نن سهار په ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت د استفاده وکړي او خپل هیواد ته د لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي درېغ نه کوي. خطر پردي اصلاح کابله له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې پر وړاندې هغه خنډونه لرې کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار ټکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. د امریکا ځانګړی استازی همدا شنویلی امریکا ژمنه ده تر څو د بندیانو تبادلې ته زمینه برابره کړي او موږ له دواړو خواوو ملاتړ ترکو تر څو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وایي دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپاتې سولې لپاره لار پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره الرخیز حتی وکو هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د ملي مسلې او پرسترس وی.
خغلی محمود وی د طالب زندانیان او د خوشکیدو په اړه سلام مشورې او پریکړه به د سولې په بین الافغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې اوس مهال کابل کې د تیر ورځې عبدالله او ځین نور افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې د افغان سرچینو له خولې لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پرون د چهارشنبې په ورځ ولسمشر غني سره وویني، خو ولسمشر ورسره له لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه راپور بیا ولسمشرۍ معنی رد کړ. د ولسمشر وین صدیق صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خپور شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاره سره وایي په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داود مایار:
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې کې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخو امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډېره شوې موافقه رعایت کړې. دغو چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته له هغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د دغه هیواد د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د پریکړې د دوام لپاره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. مارک اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي وګړي سته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلافات لري. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې دا وضعیت څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت څرګندوي کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته وفادار پاتې شي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیاستوال حسین حقانی د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وایي چې وسلوال طالبان د ټولواکۍ فکر لري، امریکا خپل لوی دشمن ګڼي او غواړي چې پر ټول افغانستان واکمني ولري. له دې امله د حقانی په باور ډیر ژر به امریکایان د طالبانو د ظلمونو کیسې واوري.
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستانه ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډېر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبې د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني قواوې باید په 1400 کې له افغانستانه ووځي او طالبانو یې په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو تر څنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه وویل چې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغني برادر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر د کابل او واشنگتن د اړیکو په اړه په رسنیو کې بیلابیل خبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. په کابل کې د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله اعظمي وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقې کې ځینې مشکل جوړونکي مسالې شته چې شای په راتلونکي کې د موافقې د عملي کولو لپاره لا ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په دې شک نشته چې دا د افغانستان لپاره یو ډېر تاریخي پیښه وه، مګر په دغه اګریمنت کې ځینې اشتباهات هم شوي دي. دا کې د امریکا رول هم پکې و. اوس دا د لاک تر رسیدلې مسله بیرته شدت وایلنس بیرته راغلی شروع شوی دی. طالبانو پر افغان ځواکونو باندې حمله شروع کړې دي او د اګریمنت مطابق امریکا طالبان ته واضح ویلي و چې تاسو پر افغان دولت باندې حمله کوئ، موږ به د افغانستان د دولت په د حمایت په او د سپورت پر باندې راځو او هغه بشغور او ماغه سی وسول.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لګیت د مارچ په 4مه پر ټوټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله شوه او دوی پر طالبانو دفاعي برید وکړ. سانی لګیټ ویل چې د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو نه کولو ژمنه کړې وه او پر هغوی یې غږ وکړ چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې دوی سولې ته متعهد دي، خو په عین وخت کې دوی مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د توافق تر لاسلیک وروسته په روان وضعیت مو ریپورت واوریده. مخکې مو وویل چې زلمی خلیلزاد په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه د رامنځته شوي د ده په وینا تاریخي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخلي. اوس آیا شرایط دې ته اماده دي چې افغانان دې له دې فرصت نه استفاده وکړي؟ آیا دا توانایي او وړتیا شته؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې د نړیوالو چارو له کارپو داود مایار څخه کړي. هغه وایي
مارین خلیلزاد صاحب د لطف کړی ده د فرصت خبرې کړي، خو یو طرف د فرصت یاد کړی چې افغانانو لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا لپاره هم ده چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سولې لپاره وکړي.
مایار صاحب، که له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوئ د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې صلح هغه وضعیت ته رسېدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډېر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړپوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري. هغه ولسمشر چې د نړۍ ډېر لوی لوی هوادونو لپاره وخت نه لري، خو د افغانستان لپاره ډېر وخت ځانګړی کړی ده. خو دې ټولو جزئیاتو ته په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیق یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري، دا به نفع نشي، دا مسله به په یو شکل عملي شي. خو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بلاخره د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسؤلیتونه دي چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلونو افغانستان باندې تپل شوی ده او نور د افغانستان ولس مقاومت یا تاب د دې هغه نه لري د دې مشکلات.
مایر صاحب، تاسو ویلي چې د حکومت سره به خبرې پیلېږي د اوربند په تړاو باندې د دې لپاره چې مذاکرات بالاخره وي پایلې ته ورسیږي. اوسنی حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بالاخره دې په دغه لنډ وخت کې چې 15 ورځې پاتې دي یا د بین الافغاني خبرو لپاره، فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بالاخره د دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
چیرې موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا منځ کې امضا شو لاسلیک شو له دې ته وګورو، دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشران هم دې ته متوجه وي.
دوستانو، زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. له خغلی داوود مایار سره مو د زلمی خلیلزاد په وروستیو هغه څرګندونو مرکه اوریده چې وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ته استفاده وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دې حرکت یو غړی د طالبانو له شکنجې مړ شوی. دا دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته اوس ومړ. خو طالبان بیا د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ردوي او وایي چې لا هم د دغه حرکت پر فعالیتونو شک بندي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری په نوم د دوی یو غړی د طالبانو له لوري د شکنجې له امله د معدې په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاشتو تر درملنې وروسته وفات شو. د دغې حرکت مشر اقبال خیبر د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت 4 تنه غړي طالبانو له ځان سره د 5 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړي دي.
خراب و کرکی نو یواز یو دروازه ورغه به همیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړی وو نو په هغه خونه کې چې ډیره چټله و ډیر خزندی و دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیايي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزي په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موسی کلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پریتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي. چې دغه حرکت له شمیره د غلام سرور غفاري په ګډون 4 تنه غړي یې طالبانو له ځان سره یووړل. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې ولسي حرکت دغه ادعا رد کړې او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د سولې ولسي حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کوي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسي حرکت د خپلو فعالیتونو د بې پریتوب خبره کوي. د دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلې ځلې کوي او ری وسلوال دی او ملکی خلک دی د جستی له خوا چې دغه سي چلن کوي موږ دا مخکې محکوم کړي غندل هم دی او بیا هم غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا په ورکولو سره د دې غوښتنه کوي.
د خغلی لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلن د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغیز ولري. د یادونه ده چې د هلمند ولایت موسی کلا ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د آزادی رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو، د خبرونه په پایل کې مو د طالبانو سره د سولې په اړه څو رپورټونه درلودل. د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې د اندېښنې زیاتې شوې چې د بشري حقونو، د ښځو د حقونو او د بیان د ازادۍ په هکله د طالبانو نظر بدل شوی کنه، ځکه کله چې طالبان واکمن و د ښځو پر مخ باندې دفترونه تړلي وو، ښوونځي تړلي وو او همدارنګه پوهنتونونو ته نشوه تللی. د بشري حقونو ګڼو ادارو هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو په وړاندې د طالبانو په بې توپیرۍ انتقادونه لرل. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د 3 کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلې چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو. په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکې زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي.
72 نفران مونږ ته سره سیک
دا وایي 4 تنه زموږ له نږدې قومیانو، دوی زما ورونه، یو مې د ترور میړه او یو مې ماما وو. 2 کسان راته یو ځای په واورو کې ووژل. مونږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یو مخکینی چارواکی سید اکبر آغا آزادی راډیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
زه خپل اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم. که مثلا په مکتبو کې یا په پنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه په د اسلام د نگاه څخه دا خپله ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان آزادی یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې و به یې مني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر آزادی راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې امله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه یې خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازي عائشه خورم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي.
موضوع اصلی تشویشی است که خانم ها از حق
داوی داندخنی ور موضوع داده چه خزی د تعلیم کار او مساوی حقون سخه بی برخ نشی او دا هاگه سدی چه پریتینگار کوم.
پوش تاکید کنیم
در رسانه یو فعال صدیق الله توحیدی چه د طالبانو لډل سره د خبرو د یو غیر رسمی دور تجربه لري وای د طالبانو د سرګادونو لمخې یا د ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د خاغلی توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یو آزاد رسنۍ هم فعال نه و او سو محدود دولتي رسنۍ به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خبرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي او له دې امله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کیږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوی لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست له یو شمېر نورو ښځینه فعالانو او ادارو سره یو ځای ښوونځیو ته د نجونو د جذب کمپاین پیل کړی. دوی وایي په ولسوالیو کې به قومي تړونونه رامنځته کړي څو خلک نجونې ښوونځیو ته واستوي او په وینا یې تر ډېره په دې کار کې بریالی دي. احسان آرین له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
ښوونځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکې ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
ټولنې یوازینی کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته اماده سي. د دوی ذهنیتونه تر څو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي سي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دي پاره پیل دي. دا لړۍ به روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیږو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزکې ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. دی د ښځو چارو ریاست له دې ګام هرکلی کوي او وایي د قومي تړون له مخې هغه کس چې خپل نجونې له ښوونځیو منع کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه یې منع کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویا به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپلو الودونو تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږکال 50,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي چې دغه شمېر د تېر کال په پرتله 2 برابره زیات دی.
نو مونږ تیر کال یو لزر نجونی خوانځي ته شامل کړي ولې د کم رقم یو ډیر سره مشمول مونږ ټول شامل کړي. ساکل کال مونږ څلوي سره هدف لرو شل زر نجونی خوانځي ته شاملو ولې د لپاره هم کمپاین شوی دی. نو مونږ کوشش کوو چې دې قومي تړونو ته ورته هم غواړو چې مونږ سار لا سبانه بیا کمپاین شروع کړو.
په پکتیا کې د مهال د نجونو پنځه اویا خوانځي فعال دي چې درې اویا زره نجونې پکې زده کړې کوي او دغه بهیر د نهه سوه پنځوس ښځینه ښوونکو لخوا پرمخ بیول کیږي. د یادونې ده چې په پکتیا کې لا هم نجونې د کلتوري، امنیتي او په ښوونځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاوو د نشتوالي له امله ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري، چې له امله یې اوس هم د دې ولایت په اوو ولسوالیو کې نجونې له دولسمو ټولګیو نه دي فارغې شوې. احسان آرین،
آزادی رادیو، پکتیا. له پکتیا څخه مو د احسان آرین په ریپورت کې واوریدل چې دغلته د ښځو د چارو د ریاست په نوښت یو شمېر ښځینه فعالانو داسې یو کمپاین پیل کړی چې په ولسونو او ولسوالیو کې قومي مشران او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی دراوړی.
د افغانستان ولسمشر مڼې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د خدمتو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزې هڅې نه سپموي. وروسته له هغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي. ښاغلی خلیلزاد تېره شپه پر ټویټر لیکلي چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خنډونه لرې شي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عمل کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکیس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړی، خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړي. اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلاف سره لري. په هاګ کې د جرمنو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر اداو پلټنې وکړي. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. د روسیا او ترکیه ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریه په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي. او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي د کورونا ویروس د خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړتیا پرمختګ هیلې له منځه وړي دي.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري اوس هم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د ایرلند له لوبډلې سره د شل اوریزو جام لومړنۍ لوبه کوي. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي. دغه جام درې واړه لوبې د هند په ګریټر نویډا لوبغاړي کې پلان شوي دي. دویمه او درېمه لوبه د مارچ په اتمه او لسمه ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او ایرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي چې په دې ډله کې دولس افغانانو ګټلې دي. ټاکل شوې د سوکوهنې افغان لوبغاړي رامش رحماني نن د 2000 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف په فلیپین کې له خپل سیال سره د لوبو ډګر ته ووځي. نوموړی په 250 کیلو ګرام وزن کې له خپل سیال سره لوبه کوي. او همداشان فیض الله اریوبي د 180 کیلو ګرام په وزن کې د مارش په ومه په تاجکستان کې له خپل سیال سره لوبه لري. په بامیان کې د خزینه هندبال سیالي چې د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې وي د شمامه ټیم په اتلولو سره پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د هندبال فدراسیون مسؤلین وایي چې یادې سیالي یو ورځ وړاندې د یونما دفتر په مالي مرسته د روحلا نیک پای په ورزشي جمنازیم کې پیل شوې وي. د عربستان د څلورو کلبونو استازو د 2000 میلادي کال د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د عربستان د الریاض یا خبرونې خبر ورکړی چې د دغه هیواد الهلال، نصر، التاون او هلالي څلورو کلبونو د اسیا د 2000 میلادي کال د اتلولو لیک ته وړاندیز کړی. کړی چې د کورونا وایرس د خپراوي له ویرې باید دغه سیالۍ لغوه سي. تېر ورځ د عربستان د فوټبال فدراسیون د آسیا لیګ د اتلولیو استادو سره غونډه درلوده چې په یاد غونډه کې دغه څلورو کلبونو د سیالیو د لغوه کېدو وړاندیز مطرح کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اوري وسم یو لنډه خبر دی.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظر
مسپګمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی د غزنی ولایت ګیرو ولسوالیم چې پهلم په غزنی شهر کې ژوند کوم. سوله یعنی سوکالی یعنی پرمختګ چې دا هر څوک وړي د هر افغان د هله د چ سوله باید راشي چې سوله د نارینه او شزینه او ماشومان په ټولو د ټولو په ژوند کې مثبت رول لري. باید سوله حتمی ده او ضروری ده چې باید راشي او افغانانو ته سخت ضرورت لري. د طالبانو دوره دا چې موږ لیدلې نه ده خو موږ تر کومه ځای چې موږ اورېدلې ده نه د ښځو حقوق نه د ماشومانو حقوق نه د نارینه حقوق په نظر کې نیودل شوی وو. زما په نظر باندې نه یوازې زه بلکې د افغانستان ډېر وګړي باغ دوره نه غواړي.
دوستانو د سل خزو او سولې تر سرلیک لاندې د ازادي راډیو د لړۍ نامو یو بل لنډ پیغام واورید. اوس راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام وړاندې کوي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی خبري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. د تاسو ماشومان په موبایل کې له گیم سره څومره علاقه لري؟
تمام ورځ په پوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په موبایل کې نه کوي دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې یا بله خواته د هغې توجه دغه کې موبایل مقصد د یو ساعتو نه زیات به موږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کې خبرې کوو له آزادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. دا ښکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یوه برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت آن په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
امان ام نقب الله ده پغمان ده ولسوالی ده ولایت کابل. غک موبایلون رواح ده بس شپا و رد بس که برتا همی یعنی زلی نت سبری گی تلویزون تا کینی نه مقا موبایلو که پا دی کتا پورتا که ده لکانو یو شای بل شب که را چولی دی پا دی سیستم بانه بس دو دو خوشحال و سی گی و چه برتا وای لکه بط وانتی در تبار لالی که وحی زلی با دی خواه را پیگی پینزم زامن دی پینزم مسیان دی لس ما شمانو دی طول پا دی موبایلو که بس تمام آرز پا لاسو که سبقت نظر نه ده سوچ و فکر ټول په دې موبایل کې داس کوم مکتب ته ولې ګو خبرته و چې خط نه وشته کې خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کړه پوله د کپټای د کوم مثلا اتاق د هر شاید بس په دا موبایل کې نه کوي دي. نو په دا سیستم لا پر درسونه وته دي او دو ذهني مسلې خرابې شي وي دي.
موبایل داسې چې د الټ واسپی نه راوشي الکونې ته اخلي او گیم پکې چا کپې کې چا ورته وای چې پکې ویته یې زوې لږه بوسی دا دغه موبایلونه نه دي دغه تاج موبایلونه دغه ډیر خوښیږي. هغه ته اخلي سندلې په سر باندې کېدم بیا مې دا مسای را اخلي بیا په دې کې گیم راړې نه پېږم چې چای پکې راړې کنه دې کې ساتيري ده کنه خوښیږي. ماشوم خو دورانی شي پسې کوشش کوي کنه داسې لاستنی سي داسې نږدې نسی کنه.
نوم مې محمد میرویس ده، کارګر یم. ماته یې پلار مونږ ته دا غړ ټلیفون واخله. زه ورته وایم چې غړ ټلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وای مونږ به کې گیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته وایم چې او زویا و اولاده و بچو د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 15000 ورکوي. زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده، تاسو درسونه وای، تاسو مکتبونه وای، تاسو سبقونه وای، چې تاسو نه یو چیشه جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ تلیفونونه هم واخلی، هر څه به واخلی، بیا د ما سره یو نوکیا تلیفون د دارانه واخلي. په هماغې کې دوی مصروفه گیم کوي، یو شی کوي بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې. نو چې هر څو نه زه دوی پوهیم نه پوهیږي، نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا م پسته د زړه جګر خونه م یم چې یاره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدر من دوستانو، که هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څېړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څېړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنکې ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلی چې په موبایل کې ډیر گیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري، دوامداره دا سترګې ډیر وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي، سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصل خبر په دې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه، ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج د غشار پیدا کیږي، او کله چې دا زیاته شوه سترګې، سړی مجبور دی چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش دغه شان زیات چوله، سوروال سترګې ته پیدا کی. هر څومره چې مالش زیات درکی سترګو ته، هغه باندې هم تکلیف درکی، او د سترګو دغه تورواله چې موږ ورته قرنی ورته درکو، ورو ورو امکان چې دغه تکلیفونه زیات وي، یو مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غوندې خدان ته راځي، مخې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي. د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي، په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یې ماګنه، زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي، زه کور چې نه ما استعمال کی، خو یو عادت ده کنه، اوس عادت چې ده غوې ده. په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته، هم خپل ماشوم ته، ځکه چې هغه په درس هم رسیږي، که دوامداره په دغه باندې مصروفي بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، پر کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه، کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي، خپل ماشومانو سره چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپل ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله شواده چابی شو مونږ ورته وایو، هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي، کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو، وایي سترګې مې تکلیف پیدا کیږي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کوي چې هر څه په زیر باندې وګوري، په زیر ګوري سترګې دوامدار نه ایره پي، بیا هغه اوښکې د سترګې نه منتشر کیږي، ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي، سوزش د غشان پیدا کوي، او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه هم ونولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوریږي او توان هم ورته ونه رسیږي؟
زیاتره دقیقونه چې شوي دي نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومانه ته، او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر، نیم ساعت وروسته د غرمې نه، دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور شایلات چه کهی نیم ساعته.
هغه ماشومان چه موبایلور ته دسترگو مشکل پیدا کرده در ملنه چنگه ده سخت ده کاسان؟
خوک که زیاده تکلیف غیبی خوک خاصی مونگا بیاورتا دسترگو اوخ کی در کهو چه ورست که سروز رو به ایوا چهوی چه سترگی کلکشند تازه و نرم راحتی چکاکو مسنوی هش کرده وی اغیه مونگا در کهو که زیاده تکلیف در کهوی بیا مونگا اغه عینک درکو چې ګلوکات په نوم یادېږي، ځینې کسان ورته وایي چې فوتو کرومیک عینک هغه موږ ورته توصیه کوو. ان شاء الله بیا په هغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شان باندې جاری وساتي.
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغه شیان ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولوس فیصدي خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کړي دي خپل غواړي چې دغوی ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باندې ښه پوهي، خو فیصدی د 50 نه زیاته
چې دا سترګې
مشکلات پیدا کوي، د 50 نه زیاده کوي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې راپایي، سترګې ته مالش کوي، او کله چې داس وړي وایي ماده خستګي پیدا کیږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شی باندې، کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي، د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومانو ته بیخي کفایت کوي، بیخي زور درکوي یو ساعت. بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کي بل خوا ته د هغې توجه دغه کي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسېږي، بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بېرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل. مقصد د یو ساعت نه زیات بیا موږ اجازه نه درکو.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا وخت د ماشوم د خنخ پرونه تربیه پرځ کې چیاست الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی. دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. نن دې موضوع ته تمکې کو چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوږوهنی کوي، دا کار کومې پایلې لري، او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي. دا دې موضوع د لاخه چړلو په منظور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوړوي.
لوری لوری تا تا وایم انګور په غوږ وهم. آیا پوهیږی چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي؟ کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینې خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنه کوي، وایي یو ته او روي بل، چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي. کتره، کنایه یا غوږ وهنه زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. په همدې تړاو د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وایي کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنه کوي. نوموړی زیاتوي،
خامخا کیږي په انسان نه، خو سوا کیم سړی هغه کیږي او غوسه راشي نو څه وکړو؟ غوږونه خامخا ورته په غوږو به وو چې دا ښه سړی نه ده، دا نابوده ده، دینه د مخ هغه سیورو جانه. بس مدیر صاحب ته وایم او امیر صاحب غوږ وهم نو خبر مې نه مني، غوسه راولي کی نه راولي، چې زه دا وایم او دی وایي چې دغه لاره ده. جنگ نه ذاتي خاصه سوي زړه غوسم په غوږونه په خبرو یې سړی کو نور خل درګای مو سره نسته، په خبرو به جنگ ور سره کو، په خبرو به وو دند مجبورته کی درګای خو مو سره نسته، کوتک مو سره نسته چې دی وو.
زیاتره وخت هغه غوږونه د عقدی او قصد خستل په پار هم کارول کیږي. ځینې خلک غواړي په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږوهنه کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکو نه حاصل وه کله نه عمره هغه څوک ده چې ډېر غوږوهنه یې اوریدلې دي او داسې راته غږېدلې ده.
چاغښت سره نیولې ده، دا بدرنګه ده، دا شایسته و، دا بلې ته وایي ما په غوږ وی دا وخندله، یا چې دا په وخندله دا څه خبرې کوي؟ خو زه په کیسه کې نیم ویم خپل حالت ته پریشي دي او زه د چت خوام نه بده مو بیرته د کترې په مقابل کې کتره نور ته وایم. دوی ته ځنه معلومم بیا ځنې وخت شپلا ځنې رقم به می ډیره خو به سبا چې بیرته به وګورم به می بیرته زړه نرم یې غره کم نه بیا. پس مثلا دا سوای د کور په کار په کیسه کې نه ده، په دغه
دیگه نه وخت وکي هلا دیتم شځوایه دیتم داس می ډیر اوریدلې دي یور می راته ویلې دي خواش می ویلې دي درند می ویلې دي د خسګری په خوکه راته ویل سی یا زه ات سعادت نلرم بد می رځمات چت کوم خمه خبره کوم
هر عمل چې تر سره کیږي نو ځان توامل هم درلودل شي هم دا شان غوغوهنه هم ځنی عوامل لري ځنی د کورنۍ تربیه پوری تړلې غني او ځنی نورې عقده کینه حسادت هم لامل بولی ټولن پو صاحب زاده په دې اړه داسې غږیدلې دی
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مرواج ده او د دې عامل هم فرنګي بیرته پاتې والی ناپوهي عقدې او حسادتونه کورنۍ تربیه ولې نه کورنۍ تربیه او دا شیان ټول پکې شامل دي دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په څوک چې قطره وایي یا کنایه وایي قابل شخص متضرر ری مایوسی او هغه د رواني لحاظه پریشانی اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري او دغه د خالي کولو لپاره د خپل د غزنه لذت وړي
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو یو اویا کلنه بیبي عالیا بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوغوهنی نه دی کړی ځکه نه غواړي کورنۍ نظام یې لستونز سره مخ شي نو ما ورته سيتوي
غوغوهنی نه کوم نو والی به کوم خپل کورو نه دی کوم کول به ژوند دی کنه وای ما چې خدای دی و به کی غوغو هنی نکړي بیا به وای وای ګور دی ور وخلی غوغه هنی کړي پاکه چې خوشاله دي د مای پیټ غره کورونا دیم دو دی ټول بیل دی زویا ګډ نه یو پښې پاکه به می تر سوروتا مو با کوم کو تر وی به میم شربلې مو با میم شربلې وایم دلو د ګل دی په مخ کول به اون خسر دلو ده نو کار به میکنه چټه به غوغه هنی کړي
غوغوهنه د دوو مرورو کسانو ترمنځ لا هم ستونزې زیاتوي او همدارنګه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ ترڅنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکو شازیه داسې وایي
دا ولادت داس شي ته په دغه حال کې بخې دوه سره په جنگ چول کېږي بین اتفاقي مابین سره زی یو دبل سره د فرات سره کې د مشکلاتونو ډېر راځي یو دبل سره کینه کې دا کې ډېر سره راځي او دا بخې ډېر شکار نه دی نه باید هیڅ وخت څوک در کم کارونه کې او نه چا غراز ولر یو نه کته هیڅ فائدہ نه لري بس که څوک جنگی کې زړه غواړي مخ مخ یورتو یا شي چې پزلي کې هغه یورتو یا ما کترینه دا ښه خبره نه ده نه پاتې خبره ونه مخ مخ چار څه پزلي کې په دی ورشي چې پزلي کې هغه یورتو یا ډیر مشکلات جوړي خې ډیر مثلا مابین کې کینه راځي نفرت راځي یو د بل سره مثلا مخ مخ خبرې ورسره کې یا ما پزلي کې به سره کینه لري نه دا به نه هیڅ فائدہ نه لري باید د انسان زړه خله خبره یو رقم روحان خې ډیر څوک نه رامي خې
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي اسلام هغه مردود کړی دی دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غلو ته زیان رسوي اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې داسې وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري امداس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې ليس المؤمن بالتعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذي مسلمان بدګوي بدزبان تنګوي وایونکی نه دی او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي د شریعت مطابق وایي او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کولې کول په پار د ازادي رادیو د کورکلی خبرونه واورئ
قدرمنو دوستانو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیستې
نجيبي وانا جيبي وامريشني مرزي وسوسي بلا جراشة دا كالي پتانا واركا على زركا وغاشا
خا دادر ازما
راکا موری تشت اولی ما تا پا غصه ما خود چه ندی کری
وخلا دا تشت لکه دی مکار و خوز و غنده دیر خبر ما وغ داوا ام کار دوی ام بیا دلیل وای وخلا زرکاوا
راکا وی
وی خدایا دیر شده خو پا غجور بنا دا او خوالا لما چه وکر مستدا نو دا نور تا چه پیشم زامر چه وردوایا وز بده خواهش هستم
زرغونه او زرغونه
او جبه ولی ام داسی بادا جبه لده چه هر رد را بول خوری آخ چه بیادی پد را بول ووی نما افلاس دیم نکما چنگ بومی زر یخسی
واه واه گنگیم جبه پیدا کرا سترگی می روخانه اوز ما تا غوغوهو نکوی دا اوز گورا ما تا غوغوهو نکوی واه واه واه
نو چه وکمه لطانم ازده کنی دی ستا تربیه می خسته دا ما خود دیر کوشش وکی چه زال خلی ونی سما تو می نپریش دی او بیا زوایم چه مشره ستا دا مشر توب دی از کوم نو را همسلا نلارم یو از بچه یوارا تا کمی دوی با اولی
واه 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 خدایا توبه 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 دانی میشه به تا گوره تا وده ریگه زبادی موش خواخه شما وده ریگه وده ریگه نده پریده مغزه کنه کنه یوانی وی 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 ملا میرا ما تکره وی خدایا توبه توبه
الله توبه او خدایا دا سال مو جوړ کړی دی دا څه کوي غټ غټ خزي هسته خوشی کې خوشی کې
ته ما پریدا ما خوشی کې چې زبې اوسه خوشا شمه ته ما خوشی کې وروره
جمیلی خوری دا خو مشره ده ته باید حوصله ورته وکې لکه یو بل ته احترام کوی نو دا خو بیخی بده خبره ده چې نه مشره معلومه ده او نه کشره
زی نپیجنی زی خپیجنم
بس که خوری نور بس دی ستا عدد دی چه خلکو تا گوه نی کوی دا دیر بده خبره ده ولی داسی کوی و خیار خزی او بلا خبره ده چه تو خو مش رهی چه تو داسی وکی لطا با دا نور چزده کی ما شمان با چزده کی همسایا و گواندین با سوایی و خوری که دا گواندین داسی شور جور کی تا تا بخخ کرشی
نه وای برا تا خفکاری بد خریگی
نو چه بد خریگی خودم لذر حوصله کوا
چه وایم رو را بس بده نبا حوصله کونو
و خوری چه حوصله ونه که خوار او رز بنده علی زه چه کوچه کراتلم غال مغال طول ماشومان غطان طول ولارو چه دی کور که چه خبره ده کورو را خسته تو برق نیوله ولی دستی کوای و خوری اکثر حوصله کوای بد خبره ده د دی غواغوهنو پزه یو بل تا پا مینه خبری وکی پا خنده خبری وکی گت کار وکی دخه کور ده یوه و راز خمنه ده طول جوانم پام ده کور که ده
ده تا تا خیخ کاریگی دام غواغوهنی کوی را تا
خیر ده که دایی کوی که تایی کوی لدی و روستایی مکوی
گرانو دوستانو داو د دیونه د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ ترجمة نانسي قنقر